द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिव रेडियो दे
السلام علیکم درنو عزتمن اوریدونکو دا یو ساته خبری خپرونه له واشنگتن ڈی سی نه وړاندې کیږي نن د پنځم به ورځ 2014 کال د فبروري د میاشتې 11 نیټه ده دا وخت په پاکستان کې د شپې ته پاکستان کې ونیمه او دلته په واشنگتن کې د ورځې 11 بجې دي زما ستاسو قربانه منزه شهید
او زه محمد اکرام
ستاسو پام را ګرځو اول هم د مهمو خبرونو سرچکو ته
د پاکستان استخباراتي ادارې آی بی لخوا په هیواد کې د داعش ته موجودګۍ په اړه د بینا وروستو د خارجه چارو دفتر نن ویلي داعش په پاکستان کې منظم وجود نه لري
that we have said this thing before and I let me say once again there's no organized presence of daesh in pakistan
د پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک دا وکړي چې د چین سفیر ورته ویلي چې د چین پاکستان اقتصادي لارې کې غربي لوی لار نشته هغه وایي که حکومت دروغ وایي نو هغه صبح به یې پر زد ودری کی
کدا یې سنه ده بیا موږ سره دروغ ولي وي او که دروغ وایي ان شاء الله دا صبح به خلاف را پاسي او موږ خپل حق کړو
روس شام کې په داسې حال د ډزبندۍ تجویز ورکړی چې د جرمني میونخ ښار کې د یو شمېر هیوادونو مشران د شام کورنۍ جنگ ختمولو لپاره غونډه کوي
سرچکې تاسو واورېدل اوس غوږ شئ د مهمو خبرونو تفصیل ته
د پاکستان خارجه دفتر وای په ملک د شام او عراق تونره باډله داعش په منظمه توګه وجود نه لري د خارجه دفتر ویان نفی زکریا نن خبري اعلانو ته په داسې حال دا خبره کړي چې د ملک تر ټولو غټي غیر پوځي یا سیویلین استخباراتي ادارې انټيليجنس بیرو ډایرکټر جنرال آفتاب سلطان د داخله چارو لپاره د سنټ قیمه کمیټې ته پرون ویلو داعش تونره باډله د ملک لپاره یو خطر جوړیدونکی ده ځکه چې د نوموبلي په بینه د لشکري جنگوي او سپاهي صحابه پرنګ یو شمېر تون ربډلې د داعش لپاره همدردی لري نور حال په دې حق باندې د اسلام آباد نه د ډیبر رادیو خبري ال عربیه پیر راکبي
په اسلام آباد کې د ونیزې خبري غونډې سره د وینا په محل د بهرونو چارو د وزارت نوې ویان نفیس زکریا یو ځل بیا په منظمه توګه د داعش په پاکستان کې موجودګي رد کړه
let me once again say that we have said this thing before and I let me say once again there's no organized presence of daesh in pakistan
daesh pasit da barano charo mutazad bayan padasi hal ki makh tara gali di che tera urast intelligence bureau ib mashar aftab sultan the senate kaima committee da thadlo darwazo sha ta khpal briefing ki wayli wo che punjab suba ki daesh aw da dui sara hamdard larung ko pasit amliyat rawandi dui da ham wayli wo che kaladam tanzimuna pa khasusi to ka tareeke taliban sipai sahaba aw lashkare jang vi daesh fikr sara itfaq lari aw pa diara paigamuna pa social media khurawi dai bilaadha ka cham palumri zal da khabar manal sa خود تیر چمت راهیسې د پنجاب په اکثرو برخو کې د داعش په حق کې پر دیوالونو نارې په نظر راتلې او د اسلام آباد لال جماعت سره تړلې جامعې حفصانو د داعش مشر ته په سرګند پاکستان ته دراتک بلنه هم ورکړی و رابعه پیر وصف امریکا ډیو ریډیو اسلام آباد
د پاکستان د پوز سرلخر جنرال راحیل شریف نن د پنځشنبه په ورځ 12 ترهګرو ته د تیزندې ورکوبولو منځوري ورکړی ده د پوز د مدواتی څنګه ایس پی آر لخوا په جاری شوی یو بیان کې ویل شوی چې دغه ترهګر د ترهګری په ناوړه پیښو د بنوجیل ماتولو امنیتي ځواکونو قانون نافذ کوونکو ادارو او عامو ملکي وګړو باندې بریدونو کې ککړ و د ایس پی آر تر مخه په دغه ترهګرو پوځي عدالتونو کې مقدمه چلیدلې دي او پوځي عدالتونو ورته د مرګ سزا ورولې ده
د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک وايي پاکستان لپاره د چین سفیر ورته ویلي د خیبر پختونخوا او بلوچستان ناتیریدونکو لار د پاک چین اقتصادي راهداري منصوبې برخنه ده او دا چې په دغه منصوبه کې د غربي سړک شاملول د حکومت کار دی پرویز خټک ویلي چې وزیر اعظم نواز شریف ورته د غربي سړک په اړه دروغ ویلي نو صبح به یې پر ضد ودرېږي نور حال په دې حق باندې د پیښور نادری بریډیو خبري الحمد الله راکبي
موږ دا کمیټمنټ شوی وزیر اعظم صاحب کمینټس کې راغلی چې دا ویسټرن روټ به جوړیږي اوس به فور لین بیا به سکس لین شي او دې کې چې سمرا ضروریاتي کې بجلی دا کا ګیس دا کا فایبر اوبر دا هر څه باقي کې موجود ان رائټینګ راغلی منټس فیصله راغلی پرون چاینا بیسرن مسرزم لاو شو ما هر کې پی اوس راغلی او هغه ما دا سوال وکړو چې آیا دا ویسټرن روټ دې سره هغه چې دا ایسنه دا مې دې صحیح جوړولې شي هغه دې کې ما کانسه ده تاسو حکومتونه کولو کې خبره هغه ته موږ سره انفارمیشن ورکړو باقي فیډرل ګورنمنٹ سره موږ دا خبره به ټیک اپ کوو خدای سنه دا بیا موږ سره دروغ ولي وي او که دروغ وي ان شاء الله دا صوبا بیا خلاف را پاسي او موږ خپل حق کولو
دا وایس اف امریکا ټي و رادیو دا
شمالی کوریا ویلی د سویلی کوریا لخوا د دوی د سرحد تجارتی مرکز بندول د جنگ اعلان دی. د شمالی کوریا د امن او جوړجاړی کمیټې نن یعنی د پنځشنبه په ورځ دغه بیان جاری کړی چې د چهارشنبه په ورځ سویلی کوریا پریکړه وکړه چې د کیزنګ انډستریال پارک په نامه دغه تجارتي مرکز کارونه ودروي، کوم چې د سرحد په لسو کیلومتری کې پروت دی. شمالی کوریا هم سویلی کوریا اوسیدونکو ته امر کړی چې مرکز نه دی ووځي او هغه ټول تجارتي مال هم نشي وړی چې دوی ځان سره راوړی دی، او هغه ځای یې د پوځي ځواک لاندې سیمه بللې ده. په دغه مرکز کې تر 3500 هم زیات شمېره شمالي کوریا کارکوونکي په کار بوخت وو چې کلنۍ لګښت یې هم 100 میلیونه ډالر ته رسیدو.
روس په شام کې په داسې حال د ډزبندۍ تجویز ورکړی چې د جرمني میونخ ښار کې د یو شمېر هیوادونو مشران د دغه جنگ ځپلي ملک خونړۍ جګړې ختمولو لپاره غونډه کوي. د روس مرستیال خارجه وزیر د مارچ په اولنۍ نیټه د ډزبندۍ عملي کولو تجویز ورکړی دی، خو امریکې په فوري توګه د ډزبندۍ او د ګیرې لاندې ښارونو ته بشري امداد رسولو لپاره غږ کړی دی. د صدر بشار الاسد لخوا راپارېدلې یاغیتوب کې تر اوسه 2.5 لک نه زیات خلک وژل شوي دي او په میلیونونو نور خلک بې کوره شوي دي. اخوا د شام څارنه کوونکي ډله وایي کورد یاغیانو یو ځل بیا د شام پخوانی هوایي مرکز قبضه کړی دی.
افریقایي هیواد نایجیریا کې د بوکو حرام د تشدد له امله د بیکوره شوو خلکو په یو کیمپ دوو خودکش حملو کې لږ تر لږه 6 کسان وژل شوي دي. د خبري ادارې رویټرز تر مخه خودکش حملې د نایجیریا میډګوري ښار کې د کډوالو په کیمپ شوې ده. پوځي چارواکو او امدادي کارکوونکو ویلي دي دوه زنانه چې خودکش حمله کوونکو وو د میډګوري شمال ختیځ سیمه ډیکوا کې د توندلاریتوب له امله د بیکوره شوو خلکو د کیمپ مینسک کې ځانونه الوزولې دي. خودکش حملو کې 8 او 1 کسان ژوبل شوي دي چې دا مهال درمل لپاره روغتونونو ته رسولې دي.
د رڼی سټاک مارکیټونه یو ځل بیا په داسې حال پرېوتي چې د خام تیل بیا د یو بیرل په حساب د $1.5 نه ښکته شوې ده. د فرانکفورت، لندن او پیرس سټاک مارکیټونه د نن ماسپښین پورې د 2 او 3% پورې ښکته تللي دي. د هانګ کانګ سټاک انډکس 4% او د سویلي کوریا کاسپی انډکس 3% غورځېدلی دی. د امریکې سټاک مارکیټونه هم د کاروبار شروع کېدو سره په ښکته شروع شوي.
د امریکا په نیو همشر ایالت کې د روانو ولسمشري ټاکنو کمپاینونو کې د ډیموکراتیک ګوند کاندیدا برنی سندرز او د ریپبلیکن ګوند بلیونر ډونالد ترامپ لومړی نمبر راغلی دی، او د دغو نتیجو د اعلان وروسته د ټولو پام د امریکې ساوت کارولینا او نیوادا کې د راتلونکي کمپاینونو ولورې ته تللی دی، او ولس هم دا مهال ډیر په انتظار دی. بلې لورې ته د نیو انګلند جورنال آف میډیسن راپور تر مخه ویل کېږي چې نوي څېړنې ښایي چې په ماشومانو کې په فزیکي توګه باندې نقص هم د زیکا وایرس له کبله دی. دغه څېړنه سلووینیا څېړنکارانو او د امریکا د صحي څانګې څېړونکو یو ټیم په مرسته ترسره کړې دی. څېړنې دا هم په ډاګه کړې چې په ماشومانو کې دغه وایرس یوازې د هغوی په مغزو باندې اغیز کوي.
د وایس اف امریکا دی و ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګران اردوونکو، دا د وایس آف امریکا ډیوه ریډیو دی. زمونږ دا یو ساعته خبری خپرونه تاسو د واشنگټن ډی سي نه خپنې غباندې اورئ، او اوس وخت شوی دی د لوبو د خبرونو. دا به تاسو زمونږ همکار شهبزاده وړاندې کوي. شهبزاده، لوبو خبرونه څه دي دا وخت؟
نو اکرام، مهم خبر د لوبو قدرمن اردوونکو، هغه همدا اوس پای ته ورسېده. هغه اردوونکو چې ټي وي ته یا ریډیو ته نه دي ناست، نو ګران اردوونکو، په پاکستان سوپر لیگ کې پېښور زلمي کراچي کینګز ته ماتې ورکړه. ډېره سخته مقابله یو اکرام، د اخیری بال پورې دغه مقابله روانه وه. ګران اردوونکو، پېښور زلمو 113 رنزونه کړي، او دغې تفصیل تاسو ته مونږ وړاندې کړی. کراچي کینګز چې کوم دین وه، هغې ډېره سخته مقابله روانه کړې وه. که څه هم ګران اردوونکو، دغې اولنی 15 لوبغاړي چې کوم دی، هغه ډېر زر آوټ شو، او د هغې وروستو د انګلند چې دغه سره کم بیټسمن دی بوپارا هغه ډیر خپل بیټنګ وکړ ډیر خپل بیټنګ وکړ دغه میچ یو وخت دا سره راغی چې د پیښور ظلمونه دغه میچ اغسته خو بیا د پیښور ظلمو چې کم بالران دی هغه په اخیری دوه ورونو کې خلو بوکړه او لوبه اعلی دغه په حق کې شو چې کله بوپارا قدر منودن کو اور شو تاسو بلن شته حال دغه میچ درکمه پیښور ظلمو تاسو کټل او بیټنګ فیصله کړو خپل بیټنګ کړو تمیم اقبال محمد حفیظ اوپننګ شروع کړو حفیظ یو کم شپې ته تمیم اقبال وہ دیر شنزونه کړی دا غیر استو کامران اکمل دیرش او میلان دولس شاید افریدی ولس او سمیا تلس رنزونه کړی په جواب کې کراچی کینگز چې کم دی اغي ډیرا خلو به شروع کوله او په دغه کوشش کې دا غي کسان زرزر اوټ شو دا غي قدرمن اردوونکو کو تاسو ته تفصیل وړاندې کومو دا غي ولې وکټ په شپږ کې رنزونه دویم په ویش دریم په تیش سلورم په شپږ سلويخ او پنځم چې کم دی په اته سلويخ باندې اوټ شو خو دا غي وروستو بیا چې کوم پارټنرشپ د بوپارا ترمنځ او وینس ترمنځ وشو نو هغه ډېر ښه پارټنرشپ او لاغي سکور یو سل نه ته ورسید د کراچی کینگز لخوا نه وینس سلور سلوي خنزونه کړی دی بوپارا و شپېتر خنزونه کړی دی سویل تنویر هم ښه بیټنګ وکړو خلو به وکړه او یو وخت داسې ښکار د سویل تنویر او بوپارا چې ولاړو چې دغه میچ په پیښور ظلمي و بیلی خو په اخري اوور کې قدرمنو اوردونکو ډېر لس خنزونه پاتې دغه اوور سمې لور کو سمې راغې په اولی بال پچکاو لګیدا او بیا داسې ښکار د چې په پنځو بالونو باندې شپږ خنزونه ډېر آسان دی وبشي خو په دریم بال باندې قدم نردون کو د بپار آؤٹ کېدو دغه میچ بدل کو په دغه اخیری اوور کې سمې که څه هم نه رنزونه ورکړه خو دوه وکټې یې هم ترلاسه کړې او په اخیری بال باندې کراچی کینگز ته د ګټې لپاره څلور رنزونه پکار خو هغه بال مس شو صرف یو رنز پہ وشو او دغه میچ پہ خور ظلمی وکټ اوس په پوائنٹ ټیبل باندې قدم نردون کو پہ خور ظلمی دا وخت د کویټر گلیډیټر سره پوائنٹ ټیبل باندې یو شان شو او شپږ شپږ پوائنٹ یې دوه ټیمونو سره اور سلور میچونه کړی دي دغه تازه تفصیل دی دوه میچ تفصیل باندې ورستۍ خبرونه کې تاسو ته بیا وړاندې کوم
دا د وایس اف امریکا د ریډیو دی په داسې حال چې پرون د پاکستان تر ټولو غټي سیویلین استخباراتي انټيليجنس پیرو ډایرکټر جنرال آفتاب سلطان د داخله چارو لپاره د سنټ قائمه کمیټه ته ویلو چې دا شتون ربډله د ملک لپاره یو خطر جوړیدونکی ده خو نن د ملک خارجه دفتر ویلي دي چې د شام او عراق تون ربډله داعش په ملک منظمه وجود نه لري هم په دې حق باندې زمونږه همکارې منزا شهید په خبر کې د ډیبر رادیو سلنکار اسماعیل خان سره خبرې اترې کړې دي چې څنګه د ملک یوه اداره یا یو محکمه د داعش په حق باندې یو سوای او خارجه دفتر بل سوای
د انټيليجنس بیورو چې کمشنر دی آفتاب سلطان هغه کتاب په دغه بیان ولې پای کې ودا ویلي چې داعش یو ایمرجنگ تھریٹ دی یو داسې خطر دی چې هغه راپورته کیږي هغه کې هغه دا خبره واضح کړې نه ده چې آیا داعش په پاکستان کې موجودګی لري دا خبره په خپل ځای باندې ټیک دی چې سلطان کسان تللی دي شام ته هم تللی دي عراق ته هم تللی او بیا چې کوم نور کسان دي چې هغه د عراق یا د شام د حکومت دا اړخه جنگيږي هغه هم د پاکستان د پلي هغه هم بین الاقوامي چې کوم نړیوال د غدي مطبوعات کې پای کې دی بار کې خبرې تر شوې دي دا هم د چې د داعش چې کوم اړمبي د دې چې بار کې دو نو هغه و تنظیم جوړېدو نو داغي مشران زیاتره د تحریک طالبان د پاکستان دا اړخه د تحریک طالبان پاکستان کوم ویاندو شاهد الله شاهد هغه د غرنګ در څلور نور ویلې کمانډانان چې کوم تحریک طالبان سره مخ کې اړیکې لرلې هغه په دې داعش کې شامل شو او هغه اوس په افغانستان کې موجودګی لري نو دا خبرې په خپل ځای باندې شترې دا خبرې مشته ده چې پاکستان کې ځای په ځای کسان د څه کسان نیولې شوې دي چې د کمپیوټر د لارې د انټرنیټ د لارې داعش سره په اړیکه کې یا داغي د نظریه خلکو او څنګه چې تاسو ویلې د خارجي چارو دفتر چې کوم خبره کړې ده چې دوی تکي تر اوسه پورې منظم یا تنظیم په شکل کې د داعش لاندشته دي. نو یو دوه اړخونه ته پکې ده ځکه چې د مخکې پنجاب هم د دې نه تر کړو انکار کړو چې دلته نشته. نن د بلوچستان وزیر اعلی هم دا ویلي دي چې پکې په بلوچستان کې تحریک طالبان یا د رنګ نور داعش دي او داعش نشته دي. په دې حواله سره یو تشویش ضرور موجود دی په پاکستان کې بعضی خلک چې نه وجود لري بعضی د حکومت سي سو برخه وايي چې وجود لري سو وايي چې نشته دي.
اسماعیل خان صاحب
خبره واضحه نه ده.
بالکل تاسو په دې حق لول چې دغه سیدا تشویش او دغه ستونزه موجود لري. نو د داعش موجودګي باندې اوس پاکستان حکومت کوم ستراتیجی ورته تیار کړی دی یا کوم داسې پلان لري چې د دوی پر ضد راپاسیږي او وجنګیږي؟ ځکه چې پاکستان حکومت خو د طالبانو پر ضد نور عملیاتونه هم پیل کړي د ترهګری پر ضد ضرب از پشان نور. آیا دوی لپاره کوم ستراتیجی تر اوسه په نظر کې نیولې ده؟
پاکستان حکومت خلاف جنگ اعلان کی کسان داغی نظریه خلق کې هغه سره خلک چې هغه سره نظریاتي تړون لري دا چې کفان موجود دي او هغه د پاره پاکستان حکومت یو نشه لکه انسان جوړ کړی نه تر د داعش ته پاره د ټول دارنګ تنظیمونه ډلې ګروپونه چې کوم داغی د پاره جوړ کړی دي. او بیا دي د استخباراتي ادارې چې کوم دي نو هغه ته چې څرته داسې معلومات ترلاسه کیږي چې دارنګ خلک د انټرنیټ په لارې یا د ټلیفون په لارې یا لټریچر تقسیموي پمپلیټ تقسیموي نغی وخت په وخت باندې داسې کسان نیول کیږي.
ډیره زیاته مننه ستاسو نه اسماعیل خان صاحب چې تاسو دغه ټول تفصیل وړاندې کوم. در من اوریدون کله وایس اف امریکا دی ورجو خبری خبرونه ته له واشنگتن ڈی سی نه غواګی سرازو یو بل ریپورت ولور ته چې د داعش پر ضد د نړیوال ائتلاف لپاره د ولسمشر باراک اوباما ځانګړي استازي بریټ مک ګریک د امریکې د استازي ایوان خارجه چارو کمیټې ته ویلي چې داعش شام او عراق کې د خپل کنټرول لاندې د 40% پورې سیمې بایللې دي او دا چې د ائتلاف په هوایی حملو کې د تیلو مرکزونه په هدف کولو له کبله د دوی مالی مرستې هم راکمې شوې دي. په دې هکله زموږ همکار افتخار حسین یو ریپورټ تیار کړی تاسو ته وړاندې کوو.
د امریکا کانګرس په ودانۍ کې یو اورونې په وخت صدر باراک اوباما د اجتماعي ورکولو لپاره جوړ شوی ائتلاف په اړه خصوصي نماینده برټ مکارک ویل چې دغه ډلې ته ماتې ورکولو لپاره په مختلفو اړخونو هڅې پیل کړي دي. وی زیاته کړه چې په عراق کې د دغه ډلې څخه 40% او شام کې 30% علاقې واپس نیولې دي. د کانګرس غړو دغه پښتنو په ځواب کې چې د دې ترهګر ډلې مالی ذریعې ختمولو لپاره کومې هڅې روانې دي د خصوصي استازي ویل
د دوی د پیسو ذریعې مونږ په نخښه کړي او اوس د دوی آمدن د وړاندې پرنګ نه دی پاتې. د دوی د نغدو پیسو مرکز مو په نخښه کړي هغه ټرکونه په نخښه کوو چې تیل وړي او آمدن یې هم داعش ته ځي.
د کانګرس غړو په دوو نورو موضوعاتو پوښتنې کولې. هغه دا چې د استخباراتي معلوماتو شریکولو په اړه په ګرد نړۍ کې او د داعش په سوشل میډیا پیغامونه مخې نیولو لپاره د صدر باراک اوباما انتظامیه دا وخت څه هڅې کوي. د دې په ځواب کې دغه نماینده وویل چې شپه ورځ دوی په دې کار باندې لګیا دي او هم دغه وجه ده چې داعش ته سوشل میډیا پیغام اوس هاغومره اثر نه لري او نه هاغومره موجودګي څرنګ چې وړاندې وه. داعش زیاتره پیغامونه اوس صرف په دې حق لوي چې دوی لګیا دي علاقې بیلي دا هسې به جاري ساتل وي. داعش هر سیمې لپاره بیل بیل پیغامونه جوړوي نو دغه رنګ مونږ به هم ځواب ورکولو لپاره بیلو بیلو سیمو لپاره پیغامونه جوړوو چې د دې مخه ونیسو. دینو ماندې زیاته کړه چې د یورپ نواخلی تر عرب نړۍ پورې د داعش په حق لا معلومات د خپلو ملګرو هیوادونو سره امریکا دا وخت شریکي دی. وای
مونږ معلومات شریکو، د دې لپاره مو یو ځانګړی مرکز جوړ کړی دی او دا معلومات ملګرو هیوادونو ته ورکول کیږي.
د صدر باراک اوباما د خصوصي نماینده په خپلو خبرو کې زیاته کړه چې ائتلافي هیوادونو ته دا خبره دوی په هر موقع باندې یادوي چې داعش صرف امریکا ته نه بلکې دوی ته هم خطر دی. د دغه کمیټې یو غړي شرمن ډېرې سختې پوښتنې کولې او ویل چې صدر باراک اوباما انتظامیه داعش پر ضد صرف د وینا حده پورې کار کوي او عملي ګامونه نه دي پورته کړي. دا اورونه په داسې وخت کې رامنځته شوې ده چې په شام کې د شام صدر بشر الاسد د روسیې په کومک سره د مخالفینو څخه الیپو سیمه نیولې ده او ځینې نورې برخې هم د نیولو په تکل کې دي. د امریکا د کانګرس غړي وایي چې دا به د امریکا لپاره ډېرې بدې نتیجې راوړي.
واشنگتن ډی سی دا تاسو د ډی ور ډی خبري خبرونه ته غوږیږئ. خبر منو ریدونکو، د پاکستان د پوز سرلخکر جنرال راحیل شریف نن یعنی د پنځم به پورز دولس تر هغه ته د تیز زندۍ ورکولو او منځوري ورکړی دا د پوز د مدواتی څنګه ایس پی آر لخوا په جاری شوی یو بیان کې ویل شوی چې د غتر هغه د ترهګری په ناوړه پیښو د بنو جیل ماتولو امنیتی ځواکونو قانون نافذونکو ادارو او عام ملکی وګړو باندې بریدونو کې ککړ وو. په دې حقله د اسلام آباد نه د ډیوا ریډیو خبریال پیر ویلچا ریپورت را لېږلی او ریدو ته ستاسو پام را ګرځو.
دا ایس پی آر د اعلامیه تر مخه د فوج سر لخکر د بنو جیل حملې او په عامو خلکو امنیتي ځواکونو باندې تر هغه حملو کې ککړ د دولس مجرمانو د سزا توثیق کړی دی. اعلامیه وایي چې په سزا یافته مجرمانو کې د کلدن تحریک طالبان یو فعال غړی چې محمد ربی نومیږي په بنو جیل حمله کې ککړ و. د کومې حملې وروستو چې دغه جیل نه یو شمېر تر هغه په تیښته کولو کې بریالي شوي و. دغه شان د پانسۍ د سزا سره مخ نور مجرمان چې انور علي صابر شاه، محمد عمر، امداد الله شوکت علی او ناصر خان نومیږي د دوی تعلق هم د تحریک طالبان پاکستان سره و. او د آی ایس پی آر په کول دا مجرمان د پاکستان په مختلفو برخو کې په عامو خلکو او امنیتي ځواکونو باندې ترسره شوي ترهګر بریدونو کې ککړ و. اعلامیه زیاتوي چې د پانسۍ سزا یافته دغه دولس مجرمانو کې د دوو تعلق د کلدم ګرځولې شوې د شیعه مسلمانانو مخالفه تندرویه ډلې سپاه صحابه سره دی. او په دې کې یو مجرم چې محمد زیشان نومیږي دی د نړیوال ترهګر شبکې القاعدي یو فعال غړی. د پېښور آرمی پبلک سکول د پېښې وروسته د پاکستان حکومت د ترهګرۍ په ضد اعلان کړی شوی ملي تګلارې د لاندې د ترهګرۍ د کیسونو په تیزۍ سره اورېدنې لپاره فوجي عدالتونه جوړ کړي دي. د فوج د عامو اړیکو څانګه آی ایس پی آر وخت په وخت د دغې عدالتونو د فیصلو خبر ورکوي. پاکستان کې ځینې سیاسي ګوندونه د بشري حقونو تنظیمونه او وکیلان فوجي عدالتونو کې ترسره کیدونکو کاروایو باندې سوالونه راپورته کوي او دوی دریض لري چې فوجي عدالتونو کې ملزمان د خپل قانوني دفاع د حق نه محروم ساتل کیږي. د پاکستان اعلی عدالتونو د فوجي عدالتونو نه سزا یافته یو شمېر مجرمانو په سزا باندې د عمل درآمد او درولو احکامات جاری کړي دي او د حکومت نه دغه کیسونو په حق له فوجي عدالتونو کې ترسره شوی کاروایو تفصيلات غوښتلي دي. تیر وروستر محکمې پېښور آرمی پبلک سکول حمله کې د سہولتکار په کردار باندې تورن د فوجي عدالت نه د مرګ سزا یافته دوه مجرمانو په سزا باندې عمل درآمد او درولو حکم جاری کړی و. په دې کې د یو مجرم وکیل او وتلې قانوندان لطیف افریدی ډیور ریډیو ته وایي چې د ده موکل خلاف یو نامعلومه جج په یو نامعلوم عدالت کې کاروایی ترسره کړې ده او ده ته د خپل قانوني دفاع موقع نه ده ورکړې. کوم چې د لطیف افریدی په خبره د هر یو گرفتار وګړي یو بنیادی آئینی حق دی.
موږ وویل چې د ده نه وکیل ورکړې دی، نه خپل رشتہ دار ورته پریښي دي، نه د جرې موقع ورکړې ده. نو دا خو کا هغه ولا یو میجر یو کپتان ورکی، نو دا خو فیل سای چې سپاین کې د آئین کې بنیادی حق دی د آرټیکل 10 اے لاندې، نو د هغه لاندې دا خو جایز نه دی. دویمه خبره دا چې د دوی ٹرائل چې په کوم طریقه شوی دی، نه گواه معلوم شو، نه کورٹ معلوم شو، نه افسر معلوم شو، نه ایس معلوم شو.
د بشری حقوقو نړیوال تنظیمونه هم په پاکستان کې د فوجي عدالتونو په جوړښت نیوکه کوي او دا د پاکستان په عدالتي نظام کې فوجي مداخلت ګرځوي. خو د پاکستان حکومت او فوج د ترهګرۍ او انتها پسندۍ د مخنیوي لپاره د دغه ځانګړي عدالتونو وجود د وخت ضرورت بلي او د حکومت داوه ده چې فوجي عدالتونو د ترهګرۍ په سنگینه واقعاتو کې ککړ خطرناک ترهګر خپل انجام ته رسولی دي. د پاکستان حکومت د ترهګرۍ په ضد ملي تګلارې د لاندې د پانسۍ په سزا باندې لګېدلې عارضي پابندي پورته کړې وه او د داخله چارو وزارت تر مخه په تیر یو کال کې د ترهګرۍ او په نورو سنگینو جرایمو باندې تورن 3.5 مجرمان تیزندې کړي شوي دي. خو مخالفه ګوندونه او څېړونکي دغه حکومتي دعوې ردوي او تور لګوي چې تیزندې کړي شوي مجرمانو کې د ترهګرو شمېره ډېره کمه ده. پیر ولایت شاه، وایس آف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
دا د وایس آف امریکا ډیبر ریډیو د خیبر پختونخوا سرخار پیښور کې د افغانستان نوی ټاکل شوی کونسلر جنرل ډاکټر عبدالله وحید پویان د میډیا سره د خبرو په وخت د باچا خان یونیورسټۍ ترهګر حملې په سختو ټکو کې غندنه کړې ده او ویلي دا په تعلیم او په ټول انسانیت باندې حمله ده. نوموړي دا خبرې په داسې حال کړې دي چې د پاکستان پوځ د دغه ترهګر حملې وروستو ویلو د باچا خان ترهګر حملې پلاننګ یا منصوبه د افغانستان په خاوره باندې تیار شوې وه. نوموړي ویلي چې دواړه غریب هیوادونه دي او دوی له خپل ترمنځه مسلې حل کول پکار دي او د ترقې لپاره کار کول پکار دي. نور حال پې د پېښور نادر بریډیو خبریاله سادیه قاسم شاره کوي.
په پیښور کې د افغانستان کونسلګری کې نوی ګمارل شوی کونسل جنرال ډاکټر عبدالله وحید پویان په سختو ټکو کې په باچا خان یونیورسټۍ باندې ترهګر حملې غندنه وکړه او دوی وویل چې اصل کې ترهګر د سولې لاره بندول غواړي خو په کار ده د دې هر طریقې سره مخنیوي وشي. دوی وویل چې په کار ده افغانستان او پاکستان دواړه هیوادونه چې د ترهګر نه تر ټولو نه زیات ځپلي شوي د سولې او امن لپاره چټک ګامونه واخلي.
زه بیا وایم چې باچا خان نه یوازې فخر افغان بلکې فخر انسان دی او د فخر انسان په یونیورسيټي باندې حمله تروریستي حمله دا په انسانیت باندې حمله دا په امن باندې حمله دا په سولې باندې حمله ده دا په تعلیم باندې حمله ده. نور باید د دې خیرنې جګړې قرباني نشي. سوله پردیو موږ ته خیرات نه راکوي. د سولې راوستل زموږ وظیفه ده.
ډاکټر عبدالله وحید پویان په پیښور کې د کونسل جنرال ګمارل کېدو نه پس د پیښور میډیا سره په لومړي ځل ملاقات کې وویل چې دوی به کوشش کوي چې د دواړو ملکونو د خلکو ترمنځ روابط مضبوط کړي شي. دوی وویل چې د دواړو ملکونو خلک د یو بل لپاره کم تشویشونه لري پکار ده د سولې عمل سره دا لري کړی شي. ډاکټر پویان افغانانو ته په سخت مشکلات کې پناه ورکولو باندې د پاکستان او خصوصا د خیبر پختونخوا د حکومت او خلکو مننه وکړه. دوی وویل چې نه یوازې ډیر افغانان اوس هم پاکستان خصوصا خیبر پختونخوا کې ژوند کوي، دلته کاروبارونه کوي، بلکې دلته ډیر افغانان محصلین هم دي. دوی وویل چې پکار ده د دواړو ملکونو ترمنځ د روابط نور هم مضبوط شي او دوی افغانستان کې د مدنیاتو په شوبه کې خصوصا پاکستانی سرمایه کارو ته سرمایه کاری کولو بلنه ورکړه.
افغانستان متاسفانه یو غریب بلد دی اما د ناتشرل ریسورس د لحاظ نه ډیر بډای ملک دی. موږ غواړو چې دا مدنونه استخراج شي او په دې کې بهرني تجاران سهم واخلي چې د پاکستان تجاران یا سرمایه گذاران هم کولای شي چې په ډیر ډاډمن فضا کې الته سرمایه گذاري وکړي.
ډاکټر پویان ویل چې دوی به د افغانستان د کلتور، مادن، لوبو او هنرونو لپاره په پیښور کې د بیلابیلو پروګرامونو د لارې د افغانستان کلتوري خودنه کوي.
زه خپله شاعر یم د پښتو ژبې. موږ به اکزیبیشنونه دلته جوړوو، نندارتونونه جوړوو، د افغاني لباس نندارتونونه، د افغانستان د حاصلاتو چې کوم دي د هغې نندارتونونه، حتی مادن او ناتشرل ریسورسز چې کوم د افغانستان دي هغه هم دې نندارتونونو ته وړاندې کوو. او دا چې ما تاسو ته ویلي چې زه د سپورټس پروګرامونه لرم چې دا سپورتمنان لارشي افغانستان ته الته ټورنمنټونه په لار واچي چې دا روابط د خلکو ترمنځ پیاوړي شي. همدغه راز د افغانستان لاسي صنایع چې کوم افغاني قالینې دي، نور شیزونه چې افغانانو په لاس جوړي، هغه لاسي صنایع نمایشګاوې یا ایگزیبیشنونه دلته جوړ کړو پاکستان کې، دا زموږ پروګرام دی.
د افغان کونسل جنرال ډاکټر عبدالله وحید پویان په خپل لومړي مطبوعاتي کانفرنس کې د افغانستان او پاکستان او خصوصا د دواړو ملکونو خلکو ترمنځ کلتوري روابط مضبوط کولو لپاره هڅې کول خپل ټولنه مهم مقصد وګرځولو. سادیه قاسم شاه، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، پېښور.
د واشنگتن ډي سي نه دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی.
دی ورځې خبري خبرونه کې یو ځل بیا تاسو ته هرکلی وایو. زما تاسو قربانه منزه شهي
او زه محمد اکرام
یو ځل بیا تاسو پام راګرځو د مهمو خبرونو سرچکو ته.
د پاکستان استخباراتي ادارې آی بی له خوا په هیواد کې د داعش موجودګۍ په اړه د بین اوروستو د خارجه چارو دفتر نن ویلي داعش په پاکستان کې منظم موجود نه لري.
That we have said this thing before and I let me say once again, there is no organized presence of Daesh in Pakistan.
د پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک داوا کړی چې د چین سفیر ورته ویلي د چین پاکستان اقتصادي لارې کې غربي لوی لارې نشته. هغه وایي که حکومت دروغ وایي نو د هغه صوبه به یې پر ضد ودرېږي.
خدای یې سنه درنه بیا موږ سره دروغ ولي وي او که دروغ وایي ان شاء الله د صوبه به خلاف راپاسي او موږ خپل حق کړو.
روس په شام کې په داسې حال د ډزبندۍ تجویز ورکړی چې د جرمني میونخ ښار کې د یو شمېر هوادونو مشران د شام کورنۍ جنگ ختمولو لپاره غونډه کوي.
دا وو د خبرونو سرټکی. اوس هم غوښ شي د مهم خبرونو تفصیل ته.
د پاکستان خارجه دفتر وایي په ملک کې د شام او عراق تونره وډله داعش په منظمه توګه وجود نه لري. د خارجه دفتر بیان نفی زکریا نن خبریالانو ته په داسې حال د خبره کړې چې د ملک تر ټولو غټ غیر پوځي یا سیویلین استخباراتي ادارې انټیلیجنس بیرو ډایرکټر جنرال آفتاب سلطان د داخله چارو لپاره د سنټ قائمه کمیټې ته پرون ویلو داعش تونره وډله د ملک لپاره یو خطر جوړیدونکی ده، ځکه چې د نوموړي په وینا د لشکري جنگوي او سپاهي صحابه په رنګ یو شمېر تونره باډلې د داعش لپاره همدردی لري.
د پاکستان د پوځ سرلخکر جنرال راحیل شریف نن یعنی د پنځشنبې په ورځ دولس ترهګرو ته د تیزندې ورکولو منظوري ورکړې ده. د پوځ د مطبوعاتي څانګې آی اس پی آر لخوا په جاري شوي یو بیان کې ویل شوي چې دغه ترهګر د ترهګرۍ په ناوړه پیښو د بنوجیل ماتولو، امنیتي ځواکونو، قانون نافذونکو ادارو او عامو ملکي وګړو باندې بریدونو کې ککړ وو. د آی اس پی آر تر مخه په دغه ترهګرو د پوځي عدالتونو کې مقدمې چلیدلې دي او پوځي عدالتونو ورته د مرګ سزا اورولې ده.
د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک وایي پاکستان لپاره د چین سفیر ورته ویلي. د خیبر پختونخوا بلوچستان نه تیریدونکي لار د پاک چین اقتصادي راهداري منصوبې برخه نه ده او دا چې په دغه منصوبه کې د غربي سړک شاملول د حکومت کار دی. پرویز خټک ویلي که چېرې وزیر اعظم نواز شریف ورته د غربي سړک په اړه دروغ ویلي نو صوبه به یې پر ضد ودرېږي.
شمالی کوریا ویلی د سویلی کوریا لخوا د دوی د سرحد تجارتی مرکز بندولو د جنگ اعلان دی. د شمالی کوریا د امن او جوړجاړی کمیټې نن یعنی د پنځشنبې په ورځ دغه بیان جاری کړی چې د چهارشنبې په ورځ سویلی کوریا پریکړه وکړه چې د کیزن انډستریال پارک په نامه دغه تجارتی مرکز کارونه ودروي، کوم چې د سرحد نه په لس کیلومترۍ باندې پروت دی.
روس شام کې په داسې حال د ډزبندۍ تجویز ورکړی چې د جرمني میونخ ښار کې د یو شمېر هیوادونو مشران د دغه جنگ ځپلي ملک خونړۍ کورنۍ جګړې ختمولو لپاره غونډه کوي. د روس مرستیال خارجه وزیر د مارچ په اولنۍ نیټه د ډزبندۍ عملي کولو تجویز ورکړی، خو امریکې په فوري توګه د ډزبندۍ او د ګیرې لاندې ښارونو ته بشري امداد رسولو لپاره غږ کړی دی. د صدر بشر الاسد لخوا راپارېدلې یاغیتوب کې تر اوسه د 2.5 لک زیات خلک وژلي شوي او په میلیونونو نور بې کوره شوي دي.
افریقایي هیواد نایجیریا کې د بوکو حرام د تشدد له امله د بې کوره شوو خلکو په یو کیمپ دوو خودکشو حملو کې لږ تر لږه 60 کسان وژل شوي دي. د خبري ادارې رویټرز تر مخه خودکشو حملې د نایجیریا میډوګوري ښار کې د کډوالو په کیمپ شوي دي. پوځي چارواکو مرستندوی کارکونکو ویلي دوی خزینه خودکوشه حمله کوونکو د میډګوري شمال ختیځ سیمه ډیکوا کې د تونلاري توپ لامل د بیکور شو خلکو د کیمپ مینس کې ځانونه لوزولې دي.
د نړۍ سټاک مارکیټونه یو ځل بیا نن په داسې حال پریوتی چې د خام تیل بیا د یو بیرل په حساب د $1.5 نه ښکته شوې ده. د فرانکفورت، لندن او پیرس سټاک مارکیټونه د نن ماسپښین پورې د 2 او 3% پورې ښکته تللي دي. د هانګ کانګ سټاک انډیکس 1% او د سویلي کوریا کاسپی انډیکس 3% غورځېدلی دی. د امریکې سټاک مارکیټونه هم د ورځې په شروع کې ښکته تللي.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ولو خبرمن اوریدونکو د وایس اف امریکا ډی ریډیو خبری خبرونه ته غوږی ستاسو د خبرونو تفصیل واوریدو. اوس هم راځو د ریپورتونو ولورته. خو د خبرونه په دې ځای کې وخت شوه مطبوعاتو ته د کتنې. دغه کتنه زموږ همکار مختار خلیل کړي. راځي چې په ګډه سره واورو چې په مطبوعاتو کې څه راغلي دي او ستاسو لپاره کوم موضوع راخسته ده.
د شوروي روس یا د سوویت یونین د نسکورېدو وروستو په موجوده روس کې د مناسب قیادت د نشت له سببه تر 100 کلونو پورې حالات غیر محکم وو. خو د تیرو 100 کلونو راسې د روس د موجوده صدر د ولادیمیر پیوټن په اقتدار کې د راتلو له سببه کې یو طرف ته روس به حیثیت د یو قام په تسلای سره د محکمتیا او ترقۍ په لار روان شوی دی، نو بل طرف ته د روس د موجوده سیاسي قیادت او په خصوصي توګه د صدر ولادیمیر پیوټن زړورو پالیسو او اقداماتو د امریکې په شمول د غربي دنیا په فکرمندۍ کې اضافه کړې ده. نن د برطانیې په مشهور اخبار ګارډین کې د صدر ولادیمیر پیوټن په حواله یو تفصیلي معلوماتي رپورټ خور شوی دی چې سرخط دی د یورپ د بقا لپاره د روس صدر ولادیمیر پیوټن د دولت اسلامیه نه زیات خطرناک دی. د رپورټ په شروع کې لیکل شوی دی چې د امریکې او په یورپی یونین کې د شاملو ملکونو د مشرانو دا سوچ او خیال یو سنگینه غلطي ده چې د روس صدر ولادیمیر پیوټن ګینی د دولت اسلامیه په جنگ کې د امریکې او د یورپ ملګری دی، ځکه چې ډیر داسې شواهد موجود دي چې د دې مشرانو د دې قسم خیال او سوچ تردید کوي. د ولادیمیر پیوټن غرض یورپی یونین ماتول دی، او د ولادیمیر پیوټن په نیز د دې بهترین لار دا ده چې په یورپ د شام د کډوالو او د ماجرو بهیر ورمات کړي. د روس جنگي هوایي جازونو په سویلي شام کې عامو آبادو باندې سخت بمباری له زور ورکړی دی. د دې بمباری د لاسه په لوی شمیر کې شامیان اردن او لبنان ته اوړېدلي دي، او دغو ملکونو کې دا وخت 40,000 ماجر نورو ملکونو ته د اوړېدو په انتظار پراته دي. روس هم دغه شان بمباری په قطبی شام کې هم شروع کړی ده. دې بمباری پسې سمدستي د بشار الاسد زمینی فوزونو د شام په دویم لوی ښار حلب باندې یرغل شروع کړی دی، چرته چې 400,000 خلک آباد دي. د روسي بمباری له سببه 10,000 عام خلک ترکی ته تښتېدلي دي او نور هم په تیښته دي. ګارډین اخبار لیکي چې ولادیمیر پیوټن فطرتن یو چالباز انسان دی، او په دې کې شک نشته چې د په شام کې یورپ له د کډوالو د مسلې جوړولو لپاره مداخلت کړی دی. اگر که په شام کې د ده مداخلت د ده سیاسي تدبر نه څرګندوي، ځکه چې د شام په سر د ده ډومبې د ترکی صدر طیب اردوغان سره زړه بداوی راپیدا شوی دی، او په دې زړه بداوی د دواړو ملکونو مفاداتو ته نقصان رسېدلی دی. خو چې کله ولادیمیر پیوټن په خپل کار کې د یورپی یونین ماتېدل ولیدل، نو د ترکی سره زړه بداوی قبول کو. په شام کې په دومره لویه کچه د خپل مداخلت د شریک دشمن یعنی د دولت اسلامیه خلاف د جنگ کولو په خبرو گنجلکه کړی دی. د ده فطري چالبازی د یوکراین د معاملې نه هم ظاهره ده، چرته چې د مینسک لوزنامه دستخط کړی ده خو عمل پې نه کوي. ګارډین اخبار لیکي چې په دې پوهېدل ګران دي چې د امریکې او د یورپی یونین مشران د ولادیمیر پیوټن په خبرو کې ولې راځي، هر کله چې د ولادیمیر پیوټن د زړه او د خولې لار یو نه ده. ګارډین اخبار د روس د صدر د ولادیمیر پیوټن په باب له خپل معلوماتي رپورټ په دې تبصره ختم کړی دی چې د پیوټن روس او یورپی یونین نن سبا خپلو کې د وخت خلاف په زغل دي. اوس به کتی شي چې کم یو به وړاندې سردلاندې راغورځېږي.
دا د وایس اف امریکا ډی ریډیو دی. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک وایي چې پاکستان لپاره د چین سفیر ورته ویلي د خیبر پختونخوا او بلوچستان نه تیرېدونکي لار د پاک چین اقتصادي راهداري منصوبه برخه نه ده، او دا چې په دغه منصوبه کې د غربي سړک شاملول د حکومت کار دی. موړ ویلي کچر وزیر اعظم ورته د غربي سړک په اړه دروغ ویلي نو صوبه به یې پر ضد ودرېږي. نور حال پې د پېښور نادری بریډیو خبریال حمید الله راکوي.
د پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک د زیارت پورس په دستوره کې څرګنده کړه چې پرون ورته په پاکستان کې د چین سفیر ویلي مغربي لاره د پښتون میشتو سیمو نه تیریدونکې سړک د پاک چین اقتصادي رهدارۍ برخه نه ده. دی وایي که دغه سړک د رهدارۍ برخه نه ده نو صوبه به احتجاج کوي.
موږ سره دا کمیټمنټ شوی وزیر اعظم صاحب په منیټس کې راغلی چې دا ویسټرن روټ به جوړیږي، اوس به فور لین بیا به سکس لین شي، او دې کې چې څومره ضروریات دي که بجلی دا که ګیس دا که فایبر اوبر دا هر څه باقي کې موجود دی، ان رایټنګ راغلی، منیټس فیصله راغلی. پرون چائنا ویسٹرن سرزم لاؤ شو ہم اور کے پی اوس راغل ہو نگن ہمارا سوال کو چاہے ویسٹرن روٹ دی سر راغوے سے دے دا حصہ نہ ہمارے دی حصہ جوڑو لے سی راغوے دی کہ ہمارا کان سے دے تاسو حکومتوں خپل کے خبر اگر تم صرف انفارمیشن اور کرو باقی فیڈرل گورنمنٹ سر ہوں دا خبر ہے بیٹھے کب کہوں تو دا حصہ نہ ہم ہم سر دروغ بولی ہوئی وہ کہ دروغ ہوئی ان شاء اللہ دا صبح بیا خلاف را پاسی ہم خبر حق کھلو
وڑان دی وزیر اللہ پرویز خٹک ویلے گو دا پختون میشتو سیمونا دا رہدارے دلارے اڑاول د مخ نیولو د پاره یو پلان لري، خو د ډیو رډیو په پښتنه دغه پلان سرګند نه کړو.
پلان باندې کار شروع دی.
پر وستیو کې د بدمنې روانې لړۍ او د پی ای د هړتال لوجې په کامی میډیا د رهداري په اړه د بلوچستان او پښتونخوا اندېښنې په شا تللې دي، خو وزیر اعلی پرویز خټک وویل دوی د کامی پلاننګ کمیشن د مشر احسن اقبال سره د لیدنې خواهش ظاهر کړي چې د نوي احتجاج پیلول وړاندې د خپلو اندېښنو خبر کړي. بلخوا د صوبائی احتساب کمیشن په قانون کې د بدلون او د محکمې د ډایرکټر جنرال جنرال ریټایرډ حامد خان د استعفا په اړه وزیر اعلی پرویز خټک وویل په قانون کې بدلون د احتساب د لارې کوي کولو په غرض کړی دی.
دا زمونږ سره اختیار دی چې هغه کې څه غلطیا نه دي، هغه مونږ ټیکو، مونږ چا نه اختیار نه دی غوسته، اختیار هغه احتساب کمیشن او ڈی جی سره شو جوائنٹ ایتم فیصله ورکړي چې جوائنٹ فیصله وکړو، یو فیصله سره چې کله فائنل کیس راشي دا وو کسان بکینی احتساب کمیشن مې باندې ڈی جی دوی به فیصله کوي چې آیا دا ایف آئی آر کې تبدیل کو کنه دا کیس چې کم دی دې کې ضرورت نشته هغه فایل کو. مونږ چا نه اختیار نه دی غوسته، مونږ هغه اختیار مداغه کړی دي چې مشاورت پکې راشي، نور هر څه اختیار پزې دي.
د سکولونو د امنیت په اړه د پښتنې په جواب کې وزیر اعلی پرویز خټک وویل
اصلی خبر دا چې هغه بنیاد ختمون ده، ته دلته خپل خار نشم سیف کوله، کاغه ما روډ سیف نی، ما تورخم بارډر سیف نی، سکیورټی نی، دا ټول خبره ما غوړ آرمی چیف سره کړی دي. په هغه باندې اقدام خلو، اول چې مل سیف شي بیا خاریه سیف کیږي، دا مل سیف کېدونه باندې آرمی لګیا ده، خاریو د پاره مونږه پولیس فورس دې هغه خپل کار کوي. هر سکول ته مونږه پولیس نشو ورکولای، ځکه چې سمره سکول نه دي، پرایویټ او دار اغون کې 60-70 سکول نه دي، او دمره مونږ سره پولیس پایا.
دستورا په پېښور پریس کلب کې راجوړ کړل شو وا چې پکې د کلب نوې عہدیدارانو د خپل خپل سوکو سوګندونه پورته کړل. حمید الله وایس اف امریکا ډیو ریډیو پېښور.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د زمونږ دا یو ساته خبری خبرونه تاسو د واشنگتن ډی سی نه نه خبرې غباندې اوري، او اوسو د شام اړخته چرته چې جګړه اوس هم روانه ده، په دې کې د دوه نیم لک نه زیات خلک وجلې شوي دي. روس نن په داسې حال د ډزبندې تجویز ورکړی دی په شام کې چې د جرمني میونخ ښار کې د یو شمېر هوادونو مشران غونډه کوي چې څنګه د دغه جګړې ختمون راولي او د دې یو حل مخې ته راوړي. اخواته د شام الپو خار کې جګړه روانه ده چرته چې حکومت یو شمېر ځینې د یاغیانو نه واپس اخیستې دي. نور حال په تاسو استاد زمونږ همکار محمد جلیل په دې رپورت کې وړاندې کوي.
د شام په الپو خار کې یاغیان د شام صدر بشار الاسد د پوز لخوا د محاصرې یا ګیری لپاره تیاری کوي. د صدر اسد عسکرو د الپو خار مرکزی سپلای لاین تړلې دي او ژمنه کړې ده چې محاصره به زر نه ختموي. په داسې مهال چې د صدر اسد وفادار عسکرو په شمالي شام کې د یاغیانو ګیره تنګه کړې ده، او یاغي کمانډران او حکومت مخالفه سیاستمداران تر ډېرې مودې پورې محاصرې کې د پاتې کېدو لپاره تیاری نیسي او د خوراک، طبي سامان ترڅنګ وسله هم ذخیره کوي. دوی ګمان کوي چې دا به هم هغه شان محاصره وي څنګه چې د حمص خار شوې وه. د صدر اسد ځواکونو درې کاله پورې د حمص خار محاصره کړې وه. د غرب ملاتړ لرونکي د یاغیانو موقتی حکومت د ځایي انتظامی یو غړی مازین غریبا وای د الیپو خار سلامی کولو لپاره په دوی بمباری کول او اوګي ساتل به د حکومت لپاره غټ چیلنج وي. دی وای چې د همس خار کومې برخې چې محاصره شوی و هغه د علی په مقابله کې ډیره وړه و. په همس کې یو ډیرې وړې علاقې کې 15,000 خلک گیر وو. د علی پو ډیرې غټې سیمې کې د 2.5 لک نه زیات خلک ژوند کوي. علی پو د شام په غټو ښارونو کې یو دی. د نور زیاته کړه چې د علی پو یاغي کنټرول لاندې سیمې کې د غیر دولتي موسسو او اپوزیشن پلوه ځایي حکومت مضبوط نظام دی. په ښار کې 2,000 زیات غیر دولتي موسسې یا این جی اوز کار کوي او په وروستیو میاشتو کې د اپوزیشن ولسی مشران او وسلوالې ملیشیې په ګډه کار کوو. یاغي کمانډران او حکومت مخالفه فعالین منصوبه لري چې د ښار یاغي کنټرول لاندې سیمو کې د رصد ترسیل لپاره د سرنګان جوړ کړي. بلخوا په داسې مهال چې په شام کې خونړي خانه جنگي ختمولو لپاره کومه لاره روباسلو په هکله د ناټو خارجه چارو وزیران په میونخ ښار کې غونډه کوي، روس په شام کې د ډزبندۍ وړاندیز به کوي. وړاندیز کې د مارچ لومړۍ نیټې نه د ډزبندۍ کولو غږ شوی. په شام کې د 50 کالو نه روانې شخړې کې د 2.5 لک نه زیات خلک وژل شوي او د نړۍ بدترین انساني بحران سره مخ دي.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیوا رادیو باور کوي.
ډیوا په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیوا زده.
ډیوا پښتانه لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوا.
وایس اف امریکا دی ورجو د قدرمن اوریدونکو په چین په هانګجو سیمه کې یو گرجا یا چرچ کې د عیسوي مذهب یو مشر د خپل کار نه لري کړی شوی دی او په دغه باندې د رشوت اخیستو تور لګیدلې وو. نور تفصیل به په د زموږ همکار ارباب محمود علی نه په دغه ریپورت کې واورو.
جو جانګ صوبه د زرهاو مسیحانو کور دی او اکثره ورته د چین جرسلم هم ویل کیږي. خو په 1300 میاشتو کې د کسانو د نیولو، د صلیبونو راغورځولو او ګرجو نړولو لوجې په دې سیمه کې د مذهبي ازادۍ په حق له تشویش سیوا شوه. پولیس 13 میاشت پادری لی ګوان جونګ او د خزه د نیولو وروسته بیا ګو یو ای سی او د خزه هم نیولې دي. ګو چین کې د حکومت لخوا د منظور شوې د مسیحي فرقې پروتستان د ټول لوی ګرجه چونګ ای د لسو زرو منونکو مشر پادری وو. د گرفتارانو وړاندې د چین په سرکاري توګه منل شوی مذهبي ډلو د 3 سلف پټریوټیک موومېنټ او چاینا کریستین کونسل په زبردستۍ ګو د خپل چوکۍ لري کړو وو او چارواکي وای د بډو رشوتونو د تورونو په حق له د دنه پلټنې کوي. د هانګ کانګ یو پادری چې په چین کې د خپل ځان لپاره د مسلو نه پیدا کولو په وجه نوم نه خودل غواړي وای د ګو گرفتاره په چین کې مسیحان حیران کړی دی.
I met the man before. He seems to be very, you know, honest and highly respected, you know, very spiritual man, very good man, a lot of contact.
زه د دې سړي سره مخ کې ملاو شوی یم. دا څه لګیدل چې دی ډېر ایماندار سړی وو او په معاشره کې عزت لرلو. یو ښه سړی وو، یو ډېر مذهبي سړی وو. د دې په چین کې د ډېرو خلکو سره تعلق وو. دا گرفتاری په داسې وخت شوه چې په جوجانګ صوبه کې د صلیبونو راغورځولو په خلاف کمپاین روان دی. د کال 2013 راهسي حکومت د 1500 نه زیات صلیبونه د ګرجو نه اخوا کړی دی او وایي دا ډیر غټ دی او د ودانو د قانون په خلاف هم دی. ګو هم د ګرجو د مشرانو نه یو مشر وو چې د صلیبونو لری کولو یا کلام مخالفت کولو. لویولا یونیورسيټي کې د سیاسي چارو پروفیسر کارستن والا وایي دا سې ښکاری چې اوس حکومت یو جدا لار خپلول غواړي.
Has been linked to his opposition to this destruction of churches.
د جوزف ګو گرفتاره د صلیبونو لری کول او د ګرجو د نړولو د مخالفت کول سره تړلې دي. که په فراخ نظر ورته وکتل شي نو دا سې ښکاری چې د چین حکومت په ټولنه کې د عیسایت ښکار نه خې راکمول غواړي. چاینا ایډ وای د 15 میاشتو د گرفتاره وروسته د جوجانګ پادری هونګ زو خوشکړی شوه دی. د قومي سلامتیا ته د خطر جوړېدو په حق له د پلټون سره مخ وو.
دا د وایس اف امریکا ډی ریډیو د زمونږه دا یو ساته خبری خبرونه. تاسو د واشنگتن ډی سی نه نه خپل غبانی اوري. په پاکستان کې د میډیا کنټرول کولو حکومتي ادارې پیمرا د اردو، ژبې یو ټلویزیون چینل ای آر وای ته نوټس ورکړی دی چې د دغه ادارې په یو پروګرام کې نوبل انعام ګټونکي ملالہ یوسفزئی د هغې د پلار او د هغې د کورنۍ پر ضد د سپکاوي ژبه استعمال شوې ده. پیمرا ویلی دی چې د ای آر وای د کرنٹ افیئرس په پروګرام کې چې په د فروری په 8 نیټه باندې شوې و، په هغې کې نه صرف د پروګرام کوربه بلکې د پروګرام میلمنو هم داسې ژبه استعمال کړې وه چې هغه د پیمرا د ضابطو خلاف ورزي هم کوي او دغه ژبه د صحافي اقدارو د صحافتي اقدارو او د اصولو پر ضد هم وه. نور حال په دې حق باندې د اسلام آباد نه د ډیبر ریډیو خبریال پیر بلا چاره کوي.
د شخصي ټلویزیون چینلو د سارنې حکومتي ادارې پیمرا درې ورځې وړاندې په ای آر وای نومې شخصي ټلویزیون چینل باندې چلیدلې د روانو چارو د پروګرام سخت نوټس اخیستې دي، کوم کې چې د دغه پروګرام کوربه او د کې شریک میلمنو د ملالہ یوسفزئی او د دې په پلار باندې ذاتی حمله کړې وي او د دوی کردار کوشي کړې وه. د پاکستان سرکاري میډیا تر مخه د پیمرا لخوا جاري کړې شوې اعلامیه کې ویلي شوی دی چې په دغه پروګرام کې ملالہ یوسفزئی ته د ملک غدار او د خدای او د رسول منکر ویلي شوی و. کوم الزامات چې د ملالې او د دې کوروالو سره صریحاً زیاتې او د دوی د بدنامولو هڅه ده. اعلامیه وایي چې یو چینل یا د دې کارمندان دا حق نه لري چې د چا په ذاتي کردار باندې حملې وکړي، خو د ای آر وای په دغه پروګرام کې د ملالہ یوسفزئی د کردار په حق له انتهایي غیر مناسب الفاظ استعمال شوي دي او په داسې کولو سره ای آر وای چینل نه یوازې د ملکی قوانینو خلاف ورزي کړې ده بلکې د ملالہ او د دې د کوروالو ژوند هم په خطر کې اچولې دي. اعلامیه وایي چې د چینل په دغه مخصوص پروګرام کې د نړیوالو هم قصدن داسې موضوعات راپورته کړي شوي دي کوم چې پاکستان کې د نفرت او د تاوتریخوالي سبب جوړېدلی شي. اعلامیه زیاتوي چې د ای آر وای په دغه پروګرام کې یو لوی زیاتې دا هم شوی دی چې ملالہ یوسفزئی ته د خپل موقف ورکولو موقع نه ده ورکړې شوې، کوم چې د صحافت د پېښورانه اصولو خلاف ورزي ده. د زنانو د حقونو مبارزه سمر من الله چې د زنانو سره تړلې موضوعاتو باندې یو شمېر دستاویزي فلمونه هم جوړ کړي دي. دا په یو ټلویزیون پروګرام کې په چا باندې شخصي حمله او د چا په ضد مذهبي فتوی ورکول ډیر خطرناک رجحان بلي. ډیو ریډیو سره خبرو کې سمر من الله اویل چې دغه پروګرام په خپل کتلې او په دې خبره ورته ډیر افسوس شوی چې د پروګرام کوربه او د کې شریک میلمنو د ملالی او د دې د پلار خلاف ډیر بی بنیاد الزامات لګول، کوم چې نه یوازې د ملکی قانون بلکې د اسلامي تعلیماتو هم خلاف ورزي ده.
خطرناک دی لدی ټولو کې رومبه خبره داده چې تاسو آخر ملالہ پر دې پروګرام کې واغښتا، تاسو دې ملالہ پلار نه پښتنه وکړه چې دا پورا پروګرام چې تاسو په دې خلکو کړی دی، نو دې نه پته لګی چې دا ټول څومره دروغ باندې هغه جی بیسټو. تاسو بیا یو کتاب اخلي او یو لائن بالکل کانټیکس نه بهر واخلي، دا په خپل څومره غټه مطلب یو دروغ او یو ګناه دی جی. زه خو ټولو کې زیات ماته دکھ دا دی چې مونږ نوم د اسلام اخلو خو مونږ خلکو له تکلیف ورکو، خلکو پسې مونږ باقاعده اغیو هغه مرګ هغه انتظام کول غواړو، خو پکار دی جی چې لږ خوندې مونږ خپل زی تاسو هغه خلک پرېږدي، خپل مذهب خو مه بدنامه وی کنه.
پاکستان کې د سلو نه زیات شخصي ټلویزیون چینل وجود لري او د دې چینل خبرونه سلیریش غنټې جاری وي چې پکې زیاتره برخه خبرونو او دروانو چارو پروګرامونو ته ورکول کیږي. پاکستان کې سیړونکو او د صحافتي تنظیمونو مشران یو خواکه د دغه چینل وجود د صحافت د ازادي او د ولس د حقوقو تحفظ یقیني کولو لپاره یو متحرک आवाज بلي، خو ورسره ناکیدین دا هم وایي چې په پاکستان کې شخصي ټلویزیون چینل په تیزی سره ودی د صحافت بنیادی اصول هم د خپل لاندې کړی دي او د ریټینګ په ځغل کې اکثر دغه چینل دې ته نه ګوري چې د یو خبر یا پروګرام نشر کېدو سبا د سرات مخې ترات لیشي. د پاکستان سرکاري میډیا دا نه د پډاګه کړي چې پیمرا دغه کرکجن پروګرام نشر کولو په سر د ای آر وای خلاف سه اقدام پورته کولو فیصله کړې ده. خو د دې نړوند پیمرا د خپل قوانینو د خلاف ورزي په تور یو شمیر شخصي ټلویزیون چینلو باندې جرمانی لګولې دي. پیر ولایت شاه وایس اف امریکا ډیو ریډیو اسلام آباد.
گا
ګران اوریدونکو د خبرونې په دې ځای کې وړاندې کوو تاسو ته یوه اداریا چې د امریکې د حکومت نظر څرګندوي.
په ګرد نړۍ کې مذهبي تشدد ورځ تر ورځه په زیاتېدو دی او د دې د لاسه کم شمېره مذهبي ګوندونو ته سخت خطرې پیښې شوې دي. کم شمېره مذهبي ګوندونو ته دا خطرې په مشرقي وسطا کې عیسایانو ته، په عراق کې یزیدیانو ته، په ایران کې بهائی فرقې ته، پاکستان او بنگلادیش کې هندوانو ته، په هندوستان کې مسلمانانو ته او دا شان د شیعاګانو په علاقو کې سنیانو ته او د سنیانو په علاقو کې شیعاګانو ته راولاړې شوې دي. په مشرقی قریب او سویلی او وسط ایشیا کې د کم شمیره مذهبي ګوندونو د معاملو په بابله د امریکای خصوصي صلاحکار ناکس ټیمز ویلي دي چې دا خطرې نن سبا نه دي او خیخ کار دي. ترهګر او د القاعده او د داعش په شان غیر ریاستي تنلارې تنظیمونه په کم شمیره مذهبي فرقو ظلم کوونکي بدترین تنظیمونه دي. دین علاوه په کم شمیره مذهبي ګوندونو انفرادي حمله هم کیږي، خو په دې لړ کې د بدقسمتۍ خبره دا ده چې په ډیرو سیمو کې حکومتونو هم په مذهبي ازادۍ قدغنونه لګولي دي. خصوصي صلاحکار ښاغلی ناکس نور ویلي دي چې د مذهبي ازادۍ تحفظ او دې له وده ورکول د امریکې د خارجه پالیسۍ مرکزي نقطه ده. د زیاته کا چې دا نه یوازې یو صحیح کار دی، ولې د زیاتو محکمو او د ترقی پسند معاشرو په ترقی کې یو د ځیرکتیا عمل هم دی. په دنیا کې چې چرته هم په خلکو مذهبي تشدد کیږي، امریکا د هغو خلکو په حق کې آواز پورته کوي. د مثال په توګه امریکې په ډیرو حکومتونو فشار راوړلی دی چې د کم شمیره مذهبي فرقو په خپل مذهب په ازادۍ سره د عمل کولو دپاره اصلاحاتو کې. امریکا د خپلو فوزي عملیاتو او د هوایي حملو ترڅنګ هم په ډیرو ځایونو کې د کم شمیره مذهبي ګوندونو تحفظ کوي چې دا شان دوی په خپل پلرین وطن کې پاتې شي. امریکا د شام او عراق خلکو ته د انساني خواخوږۍ امداد ورکوي. په دوی کې ماجر او د خپلو کورونو نه بې کوره شوي خلک هم شامل دي او د هغو خلکو د سر دوباره آبادولو دپاره دوی سره امداد هم کوي، څوک چې خپلو کورونو ته په حفاظت سره نشي تللی. امریکا د مشرقي وسطا د ملکونو ډاډګیرنه کوي چې خپلو ملکونو کې د تعلیم په ذریعه د بشري حقونو او د مذهبي ازادۍ د خاطر درس خلکو ته ورکي. د دغه سیمو په حکومتونو هم دا زور راوړلی شوی دی چې د زبرګو ورځو نمانځلو او د مذهبي غونډو د حفاظت دپاره اقدامات وکړي. صدر باراک اوباما په دې موضوع خپل تقریر کې ویلي دي چې امریکا به یو فراخه اتحادي ګوند سره د هغو خلکو خلاف کار جاری ساتي چا چې په کم شمیره مذهبي فرقو ناګفته بې ظلمونه روا ساتلي دي. ټولو خلکو ته دا بنیادی حق حاصل دی چې د زور ظلم، الون بلون او د ویرې ترهې تیرولو بغیر په خپل مذهب عمل جاری وساتي.
دا اداریا د امریکې د حکومت نظر څرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولیږئ: ایډیټوریل وی او اے، واشنگټن ډی سی 20238 یو ایس اے. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او اے د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.
وایس اف امریکا دی ور ریډیو
استاسو پورټل نړۍ کې په ویب پاڼه هم اوریدلی شئ.
زموږ د ویب پاڼې پته ده
www.divaradio.com
یعنی www.deewaradio.com
یا www.voadivaradio.com
یعنی www.voadivaradio.com.